ازادي راډیو څلروشت ساعته
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندیدو غوښتنه کړې چې د موټریزو ښځو مجازات خول شوې دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته موټریزې ښځې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زوره ترې تم شوې، شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی. په دوام کې ویل شوي په دغو ښځو کې د بشري حقونو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقي شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنز د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرن ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوی دي. د بریتانیا د فورسز ډاټ نت په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوی دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد د غوښخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري لاغوی سره د مرستې لپاره څه کولای شي. په راپور کې ویل شوی ګمان کېږي چې دغه افغان پوځیانو قطعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد، روزل شوی او تمویل شوی وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړې دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. په جرمنی کې د ریل گاډو چلوونکو له تیر شپې د 48 ساعتونو لپاره کاری اعتصاب پیل کړی دی. لدې سره په دغه یواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځان سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل گاډو چلوونکي کاری اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل گاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل گاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب او غواړي کاري ساعتونه کم او امتیازات زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمګ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو 40 کلونو په جریان کې کوم نارینه مړ شوی دی او خړې پات شوی دی، کند شوی دی. دا غوي وضعیت چې دی بدبختانه ډیر زیات خراب وو، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول غوي درس ملي پروګرام نه دی درلودل، هیڅ کلام چې د کند خور سره کومک وکي نو بیا د دغه هغه ساتل او نفقه ور برابرولي زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کوند خزو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډیر تیرو 40 کلونو کې.
ډیر زیات مننه. کدار تو یې چې و کوند میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات د دې چې تا یا لورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته شیدای کله چې دیتہ دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایمال کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره کونډه چې د خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیتہ تاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کینو هغه باندې مده د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض ده چې هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نیول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کوندو خزونه د حقونه اخیستل سوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. له دې وروسته د دې کوندې خزه ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي لیورو ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي، د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي. کله چې د یوې ښځې مېړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته لا بیل، یعنی د څه خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پښپسخانه کې پخپل زړه باندې پخلی وکي، چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پریږده. د حالات په دې کندې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې لیوار خې خپل میړل لا صبر کړي، لبل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه انانات بد انانات باید ووایمه چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپیره وه او مېړه یې مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دي دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې د غبد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو به خبره اوسېدل هم د دیغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لورخه دې اندرورګانې خواخې هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانی عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام نه نه خبرای، د ژوند نه نه خبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کیږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستل ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپل خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي؟ آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی سي؟
بېخي دا واضح زی خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق ترلودل دی، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خبره باید د اجازه ولري چې وغواړي تنار ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چا ته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې که نه پوهیږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله ناکله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کیږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغه حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړی ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله، دا یو بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابره شي، خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډ شي بیا دا مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمي درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډیر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنې هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي، نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري، هغه فامیل کوم مهر چې دی د هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لرو پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یوځای شي، ورونه سره یوځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یوځای شي او د دې ښځې لاسنیوی وکړي.
مومن صاحب، تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یو ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست لاس ورکړي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښځه چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کور مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکی چې ده د مالی نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په نیم خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه یو پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي چې داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نه شي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په اول تن کتلیک میلیونه نفوس او سیګی شل میلیونه نفوس چې دوی د ټولنې څخه حذف کی، دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غنه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
ازادي راديو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راديو شپه اورات ل تاسو سره.
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پغم جن زردا سی خوگمن خوگمن یا ما چه حتن نری ستاپ بل تم دمرا غم جن بکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیڑنو وزغنو خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نلری دمرا دیتا گئی